السلام علیکم دا مشال ریډیو دے وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار اسحاق امیری هم لما سره وي په دې خبرونه کې به د افغانستان پاکستان قبایلی سیمو دغسې د ځینې نړیوال رپورټونه هم واورې خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ درته وړاندې کوي
سرچکی د پاکستان حکومت افغان ولسمشر اشرف غنی څرګندونو په خبرګون کې ویلي اسلام آباد د سولې په عمل کې له کابل سره همکاري ته اوس مشمن دی د خیبر پښتونخوا زملې له مرکزي حکومت غوښتنه کړې ده چې د پنجاب پر حکومت فشار واچوي چې د قصور په ښار کې پر ماشومانو د جنسي تیری په پیښه کې ککړ کسان ته سزا ورکړي د عراق په ختیځ کې لشتلغه 40 کسان په دوو بمي چاودنو کې وژل شوي دي پاکستان حکومت د افغان ولسمشر اشرف غنی پرونیو څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي اسلام آباد د سولې په عمل کې له کابل سره همکاري ته اوسم ژمن دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه چې پرون خبره سوې وایي ترګري د دواړو هیوادونو مشترکه دښمن دی او لمنځه وړل یې ګډ همکاري ته اړتیا لري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبري غونډه کول چې د پاکستان حکومت باید د طالبانو مرکزونه بند کړي او د هغوی د فعالیت مخنیوي وکړي
پاکستان په یو نه اعلان سوي جنگ کې افغانستان سره کله پاکستان ظرفیت د دې نه طالبان مذاکره تراوی دا ظرفیت خولري چې دوی فعالیتونه بند کړي دفترونه یو تړي دهشتګران محاکمه کی مجروحینو ته د شفاخانه د تک اجازه ورنه کړي
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې په کابل کې ورستیو ترګرو حملو غندنه هم شوی ده د خیبر پښتونخوا سملې له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې د پنجاب پر حکومت فشار واچوي چې د قصور په ښار کې پر ماشومانو د جنسي تیری په پیښه کې ککړ کسانو ته سخته سزا ورکړي دا غوښتنه د یو قرارداد له لارې سوي چې د پیپلز ګوند صوبای سملې غړي نګهت یاسمین اورکزی پرون مازیګر د غونډې پر مهال وړاندې کړ
وفاقی حکومت دی د پنجاب حکومت ته ہدایت وکړي چې په دې واقعیه کې ککړ کسانو ته سخت نه سخته سزا ورکړي او د هغو خپل انجام ته په رسولو کې دی خپل کردار ولوبوي
د چارواکو په وینا په قصور کې 25 کسیزي ډلې پر شاوخوا 280 ماشومانو جنسي تیری کړي او د دوی ویډیوګانې جوړې کړې وې د حکومت په وینا د پیښې په تړاو د 14 تورن کسان نیول شوي دي چارواکي وایي د دغو کسانو په ضد به مقدمه په د ترګري ضد عدالت کې ترجوي د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د فاریاب په المار او قیصار ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو مشري کوي د ولسي جرګې غړي نقیب الله فائق پرون مشالې ډوته ول چې په المار او قیصار کې د شاغلي دوستم په مشري په روانو پوځي عملیاتو کې ګڼ شمېر بهرني وسلوال وژل شوي دي نوموړي زیاته کړه چې داسې ویل کېږي طالبان او بهرني جنګیالي د المار ولسوالۍ په ځینې سیمو کې یو ځای شوي د ولسمشر لومړی مرستیال یو اونۍ مخکې فاریاب ته ورغلی و د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دوشنبه په ورځ د 15 مشکوک کسانو یو ویډیو خبره کړه چې ځان د اسلامي دولت په نوم د وسوالي ډلې داعش غړي ګڼي د ملي امنیت ریاست پر فیسبوک پاڼه لخبري سوي ویډیو سره لیکلي چې دا کسان له پاکستان راغلي او په ورستوي کې په ننګرهار کې نیول شوي دي د ویډیو پاړه کمی بلې خپلواکي سرچینې څرګندې ویلي د ملي امنیت ریاست پرون په خبر پاڼه کې پر افغانانو ژا وکړ چې د هغو تبلیغاتو تر اثر لاندې دي نه راځي چې د دې ادارې په وینا دښمنان یې د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي د عراق په ختیځ کې لشتلغه 40 کسان په دوه بمی چاودنو کې وژل شوي او 100 نور ټپیان شوي دي روغتیایي کارکونکو ویلي چې پرون د یالي د دیالي ولایت په مرکز کې چاودنه ډیره خونړۍ وه پولیسو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د حمله په یو مارکیټ کې چې خلکو سودا کوله وسوه دوهمه حمله د کنان په نوم په یو کلی کې وسوه د اسلامي دولت په نوم وسلوالو د یادایش د دې حملو ذمواري قبوله کړې ده د بشری حقوقو د څارنې ډلو پرون د آذربایجان پر حکومت غږ وکړ چې په باکو کې د یو خبریال د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. د تیرې شنبې په ورځ په باکو کې یو خبریال د خلکو د یوې ډلې لخوا ووهل شو چې وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د بشری حقوقو لږ تر لږه دولس ټولنې د بشری حقوقو لږ تر لږه دولس ټولنو ویلي چې د دې خبریال وژل کېدل څرګندوي چې هغه کسان چې مخالف غږ راوچتوي له سخت ګواښ سره مخامخ دي. او روسي خبر دا چې د روس اقتصاد د روان میلادي کال په 2024 کې د تیر کال په مقابله کې 4.6% کم شوی دی. د روس یوې حکومتي ادارې روستات پرون د دې هیواد د اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه د خپلو څېړنو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. د روس په ناخالصو کورنیو تولیداتو کې د 4.6% کموالی به د دې هیواد لپاره په تیرو شپږ کلونو کې تر ټولو کم ریکارډ سي. حکومت مخکې د 4.4% کمېدو وړاندوینه کړې وه. د تیلو د نرخ لوېدو او د یوکرین په چارو کې د لاسوهنو په جواب کې د غربي هیوادونو بندیزونو د روس اقتصاد ته ضربه ورکړې ده. خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه زم د همکار عبدالحی کاکړ نه اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د افغان ولسمشر دا تورونو په ځواب کې چې پاکستان د مشکوک ترهګرو لپاره یو خوندي ځای دی. پاکستان وایي ترهګر د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی.
د پاکستان ظرفیت د دې نه وي چې طالبان مذاکرې ته راوړي. دا ظرفیت خو لري چې دوی فعالیتونه بند کړي، دفترونه یې وتړي، دهشتګران محاکمه کړي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د پنجاب په کسور ښار کې له ماشومانو سره د جنسي تیرې د پیښې پر ضد یو قرارداد منظور کړی دی. وایي چې پنجاب حکومت دې د دې پیښې پر ضد ګامونه پورته کړي. حکومتی ادارے فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن د خیبر ایجنسی په تیرا میدان کې په شخصي سکولونو کې تعلیمی حل ځلې بیا بحال کړی دي.
فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن والا دوی ته چکم دی 4000 سټوډنټس سکالرشپ چې ګولې دا تقریبا منظور کړل. د سټوډنټس په سر باندې 400 روپے نو د سکول په سر باندې 200 سټوډنټس ورته وکړل.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو د خبرونې لومړي ریپورت طرف ته. لاغرستو چې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی تور پورې کړ چې اوس هم پاکستان د مشکوک ترهګرو لپاره یو خوندي ځای دی. په دې اړه د اسلام آباد غبرګون مخې ته راغلی دی. پاکستان وایي ترهګري د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی او د لمین سوړلو لپاره همکارۍ ته ضرورت دی. تفصیل د فرشته جلال سین اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو پر ملاتړ ټینګار کړی او په دې هیواد کې د تروریستي حملو له قربانیانو سره یې په غم کې ځان شریک ګڼلی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پر پاکستان تور ولګاوه چې د جنګ پیغام ورستوي، د تروریستانو د روزنې او بم جوړولو کمپونه ساتي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی او زیاتوي چې پاکستان د تروریزم د ستر قرباني په توګه د افغانانو په درد ځان خبر غنی. په خبر پانه کې دې ته اشاره شوی چې په ورستیو کې په پاکستان کې 15000 کسان د تروریستي حمله قرباني شوې دي. پاکستان یو اربیا په کابل او نورو سیمو کې ورستي تروریستي حمله په شدت غندلی او افغانانو سره په غم کې ځان شریک کړندای دی. خبر پانه وای لکه څنګه چې صدر اعظم نواز شریف د می په میاشت کې کابل ته په خپل سفر کې سرګند کړه، اسلام آباد د کابل دشمنان د ځان دشمنان غنی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه زیاتوي چې دا هیواد د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د افغانستان ملګری دی او یو اربیا پر خپل د تعهد ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي.
د فرشته جلال سره رپورت ما اوریدو. په دې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان د افغان ولسمشر اشرف غنی د پرونیو هغه خبرو په اړه په غبرګون کې ویلي چې اسلام آباد یې ترهګرو په ساتلو تورن کړی و. په دغه خبرو کې دی ویلي اشرف غنی ویل چې دنیا ته ثابته کړه چې پاکستان افغانستان سره په یو نه اعلان کړي جګړه کې دی
هغه پرون په کابل کې خبريالانو ته ویل چې پاکستان وزیر اعظم سره وعده کړی چې ترهګرۍ خلاف یو منظم پلان جوړ کړي چې د راتلونکي پنځشنبه زیارت پر ورځ د سیړلو لپاره یو افغان پلاوی اسلام آباد ته ورسي. بشیر ګواخ ترته د ولسمشر اشرف غنی د دې خبري غونډې او دغه سیغه چې کومې بناګانې کړې دي د په اړه تفصیل وړاندې کوي.
کابل کې له تیرو څو ورځو راهیسې شو د ترهګرۍ پیښو وروسته پرون افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستانه وغوښتل چې په خپله خاوره میشت هغو ترهګرو لاسونه دې لنډ کړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې نور د افغانانو صبر او حوصله ختمه شوې ده او روان حالات د زغم وړ نه دي.
پاکستان په یو نه اعلان شوي جنگ کې افغانستان سره که د پاکستان ظرفیت د دې نه وي چې طالبان مذاکرې ته راوړي، دا ظرفیت خو لري چې دوی فعالیتونه بند کړي، دفترونه یې وتړي، دهشتګران محاکمه کړي، مجروحینو ته د شفاخانې د تګ اجازه ورنه کړي.
افغان ولسمشر په داسې حال کې توندې خبرې وکړې چې د پاکستان په منځګړتوب د افغان طالبانو سره د روغې جوړې مذاکرات تر هغې وروسته ځنډېدلي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ رپورټونه تایید شول او طالبانو نوی مشر وټاکه. نوی مشر ملا اختر محمد منصور په خپل لومړي بیان کې د جګړې پر دوام ټینګار کړی، خو افغان ولسمشر اشرف غنی ویل چې هغو کسانو سره د سولې خبرې معنا نه لري چې د پردیو په حکم خپل افغانان وژني.
موږ د سولې امید درلود خو د پاکستان په قلمرو کې زموږ په خلاف د جنګ اعلان کیږي. دا په حقیقت کې له یو ګاونډي ملت او هیواد سره څرګنده دښمني ده. زه د پاکستان له ملت او دولت څخه پوښتنه کوم، ځکه فرضاً یوه ډله دغسې یو قتل عام چې د کابل په شاه شهید کې وشو په اسلام آباد کې ترسره کړی او دغه ډله د افغانستان په خاوره کې پناهګاه ولري، ستاسې عکس العمل به څه وي؟ آیا بیا به موږ ته د دوستانو په سترګه ګورئ که د دښمنانو؟
سمو د وړاندې پاکستان او افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د جاسوسي معلوماتو د شریکولو په اړه یو تفاهم لیکوک، خو افغان ولسمشر اشرف غنی پرون ویل چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره دې لړکی عملی همکاري نه ده کړې. د پاکستاني پوځ یو پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وایي پاکستان نه غواړي پر افغان طالبانو د لاس اچولو سره د ځان لپاره د جګړې یو بل ډګر پرانیزي.
دا خو خبر یې نه کوي چې پاکستان سره دا کار شروع کړي چې سړی ټیرست کې او دنه کې او بند کې نه به خبرې سوکړي. هغه دا غواړي چې افغانستان کې د انسرجنسي ختم شي، هغه سره د مذاکراتو په ذریعه باندې ختمې دي شي. پاکستان په جنگ په ذریعه باندې دغه امداد نشي کولی، دا پاکستان زور دغه نه لري. جنگ هغه نه بندي، دا ته هر څومره زور ته واچا کنه جنگ نه بندي. تر څو پورې چې داسې اعتماد سازي نشي، دا خپل طاقت ښیي چې زه طاقت لرم. چا سره طاقت نه سره خبرې سوکړي.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی وایي چې د روغې جوړې خبرې باید د طالبانو سره نه بلکې د پاکستاني چارواکو سره وشي.
زه فکر کوم چې د سولې خبرې اوس دغه مرحلې ته رسېدلي چې باید له نورو ګروپو سره ونه غږېدلی شي، بلکې له پاکستان دولت سره وغږېدل شي. سولې دپاره خبرې اترې پاکستان سازماندهي کوي، په پاکستان په خاوره کې سازماندهي کېږي. زه فکر کوم د یو لوی پینوان ترېنې استفاده کوي، په دې معنا چې پاکستان په دې رقم هم کابل غولوي، هم بیجنګ او هم واشنګټن.
افغان ولسمشر همداراز په خپلو خبرو کې ویلي چې که د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د افغانانو ملي ګټې او د عامو افغانانو ژوند خوندي نه وي، نو بیا دا اړیکې هیڅ معنا نه لري.
مشال لیډیو تاسو په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې افغانستان کې بریدونه ډېر شوي دي، د افغان طالبانو سره د سولې مذاکرات ځکه ځنډېدلي دي چې د دوی ترمنځ په مشرۍ اختلافونه پیدا شوي دي. د رپورټونو تر مخه نوی مشر ملا اختر محمد منصور غواړي چې جنګیالو طالبانو کې خپل اغېز زیات کړي، بلخوا ځینې ډیپلوماټان افغان حکومت سره د روغې جوړې لپاره د طالبانو د حاضرولو په اړه د پاکستان په نیت هم شک لري. په دې اړه د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د لیکنې مهمه برخه درته بشیر ګواخ وړاندې کوي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر راتګ وروسته د سولې لپاره روان کوششونو ته تاوان رسیدلی دی. ملا اختر محمد منصور د طالبانو د مشرۍ واګې اخیستو سمدستي وروسته وویل چې د شریعت ته راوستلو پورې به جګړه جاري وي. د نوموړي په حق ویل کېدل چې د سولې د خبرو پلوي کوي. د ورځپاڼې په خبره د هغه دا بیان د دې لپاره و چې ځان سخت وښي او د ملا عمر تر مرګ وروسته پاشل شوي طالبان بیا سره یو ځای کړي. د تېرې جمعې په ورځ افغانستان کې خونړۍ بریدونه هم د دې لړۍ کړی ده. وال سټریټ ژورنال ورسپانه لیکلی دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تر فشار لاندې ملا اختر محمد منصور تر دې مخکې افغان حکومت سره نیغ په نیغه د خبرو اجازت ورکړی و چې پر بنیاد یې تیره میاشت مری کې د دواړو غاړو مذاکرات وشول، خو اوس طالبانو کې د مشرولۍ په سر اختلافات پیدا شوي دي چې ورسره د روغې جوړې بهیر هم ځنډېدلی دی. که څه هم د پاکستان لخوا دا کوشش روان دی چې د افغان طالبانو مشران یو ځل بیا افغان حکومت سره خبرو ته کښېنئ، خو ورځپاڼه لیکي چې ملا منصور ته نږدې کسانو ویلي هغه ته څو میاشتې پکار دي چې یو ځل بیا جنګېدونکي طالبان سره یو ځای کړي، د هغوی پوره ملاتړ ترلاسه کړي او د سولې د خبرو لپاره یې په اعتماد کې واخلي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې طالبانو مشرانو ورته ویلي چې د دوی یو ځای کول ځکه ضروري دي چې که بې اتفاقي وي نو د سولې مذاکرات نشي کامیابېدلی. د پاکستان د دفاع وزیر د جمعې په ورځ وویل چې پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لري، خو د هغوی سره یې اړیکې تر دې حده دي چې افغان حکومت سره یې خبرو ته کښېنولی شي. تیره میاشت د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ویلي وو چې د اوږدمهالې سولې لپاره با اعتباره مذاکرات یوازنی حل دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي چې که څه هم د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډان فیلډمن د سولې د مذاکراتو لپاره د پاکستان وروستۍ هلې ځلې ستایلي دي، خو ځینې بهرني ډیپلوماتانو ورځپاڼې ته ویلي چې دا لا ډېر وختي دی چې د پاکستان د مثبت کردار په اړه خوشبیني وښودل شي.
مدرسې په وسني عصر کې د مشال رادیو ونیزه خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې پکار دی چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړی شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقي او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسې د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اورېدل شي.
مشال ریډیو په تاسوره په داسې حال کې چې د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه د پنجاب پر حکومت تور لګوي چې په قصور کې په ماشومانو د جنسي تیری په پیښه پرده چوي، د دې صوبې وزیر اعلی یو پلټونکي ډله هم جوړه کړې ده. بلخوا سینټ او قومي اسمبلی په دې اړه قراردادونه هم منظور کړي دي. تفصیل احمد الله را کوي.
د پاکستان د پنجاب صوبې چې کومه قصور سیمه ده نو په هغې کې چې کوم ماشومانو سره جنسي زیاتې کړی شوی دی، نو پنجاب حکومت دې لړ کې یو مشترکه تحقیقاتي ټیم چې کوم دی هغه جوړ کړی دی. د پاکستان سرکاري ټی وی وایي چې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د ډی آی جی ابوبکر خدا بخش په مشرۍ کې دا درې رکنی تحقیقاتي کمیټي چې کومه ده دا یې جوړه کړې ده چې پکې دوه د خفیه ادارې اهلکاران چې کوم دي هغه هم شامل دي. دغه شانتي دا د خپلو پلټنو وروسته به رپورټ عدالت ته وړاندې کوي او چې څه هغې کې کوم حقیقت مخته راشي نو د هغې د وینا تر مخه چې عدالت به بیا د هغې مطابق ملزمان یا مجرمان چې کوم دي هغې ته به سزا ورکوي. دغه شان په قومي اسمبلۍ او په سینټ کې هم د دې واقعې پر ضد باندې مذمتي قراردادونه چې کوم دي هغه تېره ورځ منظور کړل شول. د ځایي چې کوم پولیسو مشران دي نو د هغې د وینا تر مخه تر دې د مهال دوی دیارلس ملزمان چې کوم دي هغه تر اوسه پورې گرفتاره کړي دي او یو تن چې کوم دي هغه تر اوسه پورې پټ دی او دا ټول ملزمان په جسماني ریمانډ چې کوم دي هغه پولیسو ته حواله کړي دي. د سیمې د پولیسو وینا تر مخه چې کوم دیرش ویډیو کلیپونه دوی ته ترلاسه شوي نو په هغې کې نه ماشومانو سره جنسي زیاتې شوی دی او د دغه ویډیو کلیپونو پر ضد باندې دی چې دا کوم ملزمان دي نو دغه په خپل ولقه کې اخیست.
د احمد الله نه تاسو د قصور د پیښې حال اورېده. بلخوا د خیبر پختونخوا اسمبلی د پنجاب په قصور ښار کې له ماشومانو سره د جنسي تیری د پیښې پر ضد یو قرارداد منصور کړی دی. په پریکړه لیک کې په مرکزي حکومت غږ شوی دی چې د پنجاب په حکومت دې فشار واچوي چې تورونو کسانو پر ضد کاروایی وکړي. چارواکي وایي په قصور ښار کې 280 ماشومان د جنسي تیریو ښکار شوي دي چې تفصیل درته غلام غوث وړاندې کوي.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی واکمن او مخالف سیاسي ګوندونو د یو متفقه قرارداد د لارې د پنجاب په قصور سیمه کې په منظمه توګه په ماشومانو د جنسي تیری او د دغه جنسي تیری د ویډیوګانو جوړولو او خرڅولو په ضد یو قرارداد منظور کړو چې پکې په دغه منظم جرم کې ککړ کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه شوې ده. دغه قرارداد د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نگت یاسمین اورگزئی سپدا ڈول اڑان نکلو
کہ وہ پنجاب حکومت کو ہدایت کرے کہ واقعی میں ملوث ملزمان کو سخت ترین سزا دے.
وفاقی حکومت دی د پنجاب حکومت ته ہدایت وکړي چې په دې واقعیه کې ککړ کسانو ته سخت نه سخته سزا ورکړي او د هغو خپل انجام ته په رسولو کې دی خپل کردار ولوبوي او د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي قربان علي خان په دغه لړ کې وویل چې دا د پېښور د آرمی پبلیک سکول د ماشومانو د وژلو د پیښې نه هم زیاته ناوړه پیښه ده. خو صوبائی وزیر شاہ پرمان وویل چې په دغه پیخه د پنجاب حکمرانانو او امنیتی ادارو ډیر سوړ عکس العمل ښودلې دی.
کیا حکمرانوں سے ہم توقع رکھے جو اپنے بچوں کے ساتھ یہ حرکتیں کرتے ہیں؟
د دغه حکمرانانو نه به مونږ څه توقع ولرو چې د خپلو بچو سره دا رقم حرکتونه کوي او هم خپل ماشومان په داسې ډول تباه کوي او د هغه ځای پولیس حکمرانان او طاقتور خلک پرې د خاموشۍ اختیارولو هڅه کوي نو د داسې خلکو نه به څه توقع ولري.
پولیس ان کے اوپر خاموش رہتی ہے، وہاں کی حکومت خاموش رہتی ہے، وہاں پر جو طاقتور لوگ ہیں وہ خاموش رہتے ہیں، ان سے ہمیں کیا توقع ہے؟
دا یادونه ول دا چې د قصور د ماشومانو سره د جنسي تیری او د هوی د ویډیوګانو جوړولو او خرڅولو په لړ کې د دغه قضیه د وکیل لطیف احمد سارا په وینا 280 ماشومان د دغه جرم ښکار شوی دي او په دغه جرم کې د 15 کسانو ډله لاس لري او 13 ورځ د قصور ځایي پولیسو په دې قضیه کې د لاس لرلو په تور 15 نور کسان نیولې دي او د نیول شوي کسانو شمیره 12 ته رسیدلې ده.
مشال ریډیو تاسو ته د پنجاب په قصور ښار کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې په دې هواد کې له ماشومانو سره د کیدونکو زور زیاتې شدت په ډاګه کړی دی. په دې اړه عبدالحی کاکړ د ماشومانو د حقونو او چارو په مبارز ارشد محمود سره مرکه کړې ده. له نوموړي په سر کې پوښتل شوي دي چې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د جنسي تیریو وضع څنګه ده. نو هغه وایي
ساحل یو این جی او ده چې هغه هر کال یو رپورټ په دې سلسله کې وباسي او هغه رپورټ چې دی نو 3,500 کیسز د پاکستان نه پروس کال 2014 کې ټول پاکستان نه رپورټ شو او دا اصل په هغه کې پښتونخوا هم شته دی، پښتون په کې شته دی، د ټولو ځایونو نه کیسونه رپورټ کیږي. رپورټنګ به کمپیریبلی کیدی شي چې کم وي خو مسله په خپل ځای باندې موجوده ده.
تاسو چې دا وایسته چې رپورټنګ یعنی دا رپورټ کېدل مخې ته راتلل ګرانه ده یا نه راځي، آیا دا څه مسله ده په کې د دې راتللو کې؟
نه دومره دا پنجاب کې چې په کوم سکیل باندې په قصور کې شوي دي دومره زمانه ده خیال چې په پښتونخوا کې، او د هغې وجه دا ده چې هلته خو یو قسم هغې سره اوس یو معاشي د هغه هم لینک شو، د ماشومانو ویډیو جوړېدل او هغه بهر تلل شروع شو، نو زما د خیال چې په دومره لوی ارګنایز پیمانه باندې بوي خو دا ده چې شته دی ضرور.
آیا په دې حواله کار کول او خلکو ته یا څوک ریسرچ کوي تحقیق کوي یا بله طریقه کوي هغه ته مشکل څه دی؟
بس مشکل چې کوم دی نو هغه هم دغه دی چې په دې باندې دا زموږ په معاشره کې ظاهره دا خبره د کور د خاندان د عزت سره د ناموس سره د خبرو سره دا تړلې شوې وي او په دغه چکر کې ماشومانو سره زیاتی کیږي، په خبره پټه ساتلې کیږي او بیا په پښتنو په معاشره کې خو په دې باندې ترګونه وشي او ډېر لوی معاملات کم کم ځای ته لړ شي، نو په دغه وجه باندې په دې خبره نه کیږي. خو زه به په دې باندې زیات زور ورکم چې د دې په مخنیوي یا په پریونشن باندې د کار کولو ضرورت دی او هغې باندې هغې کې زیات چې کوم اهم رول دی یا کردار دی هغه د والدینو دی، هغه د اساتذه دی، او هغه د ماشومانو دی په خپله.
یعنی ارشد محمود صاحب، که زه تاسو نه تپوس وکم، یو پلار تاسو نه تپوس وکي، ځکه تاسو په دې موضوع کار کړی دی، یو ماشوم دپاره که تاسو لنډ راته وایاست مختصر چې څه کول دی چې ماشوم له دې څخه یو پلار وګوري یا مور یې وګوري.
جنسي تشدد چې په ماشومانو باندې کېږي، نو ضروري نه ده چې دا دې څوک پردی کسي. ماشومان هغه کس شکل چې کوم دی، نو هغه ماشوم د پاره یو پیژندلو والے کس، یا په چاپیرچل کې څوک کېدی شي، په خپل کور کې کېدی شي، په گاوند محله کې کېدی شي. نو لومړی خبره خدا ده چې په دغه باندې نظر ساتل پکار دي، د ماشومانو په رویه باندې نظر ساتل پکار دي. که داغي په رویه کې سه اچانک تیزی راځي، داسې کغلا کول، غوسه کول، یا ناوخته راتلل کور ته، خاص طور د لس دولس کال والا کان چې کوم دي، یا نشې طرف ته رجحان، دا ټول شیزونه چې دي نو دې باندې د نظر ساتلو. نو ضروري دا ده چې پلاران خپل رول نه پرېږدي، او هغوی خپلو بچو سره خبرې کوي او غوږ ورته ږدي، او دا اعتماد ولو ورکوي چې یاره تاسو ته ما سره هر څه خبره کولی شي،
دوستانه تعلق سره یو
دوستانه تعلق پکار دی چې ماشوم دا اعتماد لري چې جنۍ یو کال کې چې هغه خپل مور پلار ته که د داسې څه مسلې سره مخ وي، نو چې هغه ورته ویلی شي، او دا یره ورته نه چې که یره زه ورته ووایم نو دی بولټه په ما را باندې کړي یا به ما ورټي چې دا تا سره مسله ده.
مشال ریډیو تاسو د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو ارشد محمود مرکه اوریدله چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ ورسره کړې وه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو سره په بلوچستان کې د ملیشیا ځواکونو مشر میجر جنرال شرف غنوای په دغه صوبه کې د نامنې په پیښو کې زیات کموالی راغلی، خو زیاتوي ترهګري لا هم د صوبې تر ټولو لویه ستونزه ده. د خبرې نوموړي د دوشنبه په ورځ په کوټه کې په یوې خبري غونډه کې کړی دي چې زموږ همکار خدای نور ناصر هم ورته ورغلی و او دا رپورټ یې رالیږلې ده.
په کوټه کې د ملیشا ځواکونو په مرکزی دفتر کې یوې خبری غونډې ته په خبرو کې د پاکستانی ملیشاو د بلوچستان مشر میجر جنرال شیر افغان ویل، ترهګري لا هم د بلوچستان د اولس لپاره تر ټولو لویه ستونزه ده چې د همدې ترهګرۍ د پیښو تر شا یې د ګاونډي هیوادونو هندوستان او افغانستان د استخباراتو لاس دی. د ملیشا ځواکونو د مشر په خبره اوس یې د کوټې په شمال په ټولو پښتون میشتو او بلوچ میشتو سیمو کې د ترهګرۍ د ډیری پیښو مخه نیولې او ترهګر یې یا وژلي یا حکومت ته تسلیم سوي او یا هم تښتېدلي دي. میجر جنرال شیر افغان په دې خبري غونډه کې زیاته کړه، د پر امن بلوچستان پلان له لارې به نه یوازې هغو فراریانو ته چې تسلیمېږي روزګار او نورې اسانتیاوې برابروي، بلکې د ده په خبره حقو کورنیو ته چې دې فراریانو یې د کور غړي وژلي هغوی ته به هم د حکومت لخوا دیت ورکړل کېږي. په پر امن بلوچستان کې اول هغه فراری چې تسلیمېږي هغه ته روزګار ورکول دي، او دوم په دې کې د دیت برخه ده، او هغه داسې چې که چیرې د فراری د کومې کورنۍ د کور غړی وژلی نو د هغې کورنۍ خو به هم خیال ساتو او د هغه لپاره به هغوی ته دیت هم میلاویږي. د ملیشا ځواکونو مشر وویل، د دوی شاوخوا 50,000 سرتیری د صوبې په بیل بیل برخو کې د امنیت چارې ترسره کوي، او ورسره د افغانستان او ایران پر پوله هم د قاچاق او نورو غیر قانوني چارو مخه نیسي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چیزیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان سوال بیشک چپا
زینم دیر سخت روانی تیرا یا هر چکی نیسا
دوست مکلن مسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوس په خبر کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې د عبدالحی کاکړ نه ولن خبرونه وورو.
پاکستان ویلی د سولې په عمل کې له کابل سره همکاري ته اوس مشمن دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه چې پرون خپره شوې وایي ترهګري د دواړو هیوادونو مشترکه دښمن دی او له منځه وړلې ګډې همکاري ته اړتیا لري. دا څرګندونې د افغان ولسمشر د هغو څرګندونو په ځواب کې سوي چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته ویلي چې د پاکستان حکومت باید د طالبانو مرکزونه بند کړي او د هغوی فعالیت مخنیوی وکړي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت غوښتي چې د پنجاب پر حکومت کې فشار واچوي چې د قصور په ښار کې پر ماشومانو د جنسي تیری په پیښه کې ککړ کسانو ته سزا ورکړي. دا غوښتنه د یو قرارداد له لارې شوي چې د پیپلز ګوند صوبایي اسمبلی غړي نګهت یاسمین یورپسی پرون مازیګر د غونډې پر مهال وړاندې کړ. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د فاریاب په المار او قصار ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو مشري کوي. د ولسي جرګې غړي نقیب الله فائق پرون مچال ریډیو ته وویل په المار او قصار کې د دوستم په مشرۍ په روانو پوځي عملیاتو کې ګڼ شمېر بهرني وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دوشنبې په ورځ د پنځو مشکوکو کسانو یوه ویډیو خپره کړې چې ځان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش غړي ګڼي. د ملي امنیت ریاست پر فیسبوک پاڼه له خپرې شوې ویډیو سره لیکلي چې دا کسان له پاکستانه راغلي او په روسیې کې په ننګرهار کې نیول شوي. د ویډیو په اړه کومې بلې خپلواکې سرچینې څنګه دي ویلي. عراق په ختیځ کې لږ تر لږه 40 کسان په دوه بمونو چاودنو کې وژل شوي او 90 ټپیان شوي دي. روغتیایي کارکوونکي وایي چې دا دواړه حملې پرون شوي دي. د بشري حقونو د څارنې ډلو پرون د آذربایجان پر حکومت غږ کړی چې په باکو کې د یو خبریال د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. د تېرې شنبې په ورځ په باکو کې یو خبریال د خلکو د یوې ډلې لخوا ووهل شو چې وروسته بیا په روغتون کې ساه ورکړه. د روس اقتصاد روان میلادي کال په 2024 کې د تېر کال په مقابله کې 4.6% راکم شوی.
مشال ریډیو تاسو ته د عبدالحی کاکړ نامولند خبرونه اوریدل. اوس په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نوورو چې پاکستان سن ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی په وړمه ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفون د لارې د امن عمل بهاله په اړه خبرې اترې کړې دي، کوم چې یو ښه پرمختګ دی. ادارې لیکي د مرې مذاکراتو نه پس د تېرې میاشت په اخره کې د مذاکراتو یو بل دور کېدو، خو د افغانستان د طالبانو مشر د مولا عمر د مړینې انکشاف له وجې دا مذاکرات ونه شو. ادارې په وینا د طالبانو مختلفو ډلو ترمنځ اختلاف رائے مخې ته راغلې وه، خو د مولا عمر پخوانی بیان عبدالحی مطمئن مطابق اوس اختلاف تړيره هدا پوری ختم شوی دی او امید دی چې د طالبانو د شورا په اجلاس کې دا مسله په حتمی توګه هوار شي. ادارې مخکلي کې د طالبانو موجوده مشورولې امن مذاکرات بهاله په اړه رضامندي خوده لیدا او د روانه میاش په اخرنی تاریخونو کې د مذاکرات بل دبر هم مری کې متوقع دی. ادارې لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف مشیر سرتاج سیس په وینا چې پاکستان د امن په خبرو اترو کې د خو بد امتیاز بغیر د طالبانو د ټولو ډلو شرکت یقیني جوړول لپاره کوششونه کوي، نو په دې مثبت صورتحال کې د امن عمل کامیاب امکانات روخانه دي. خود دې معاملې ټول فریقینو ته به د اولس فلا او بهتري خپل مقصد جوړول وي. اکسپرس رسپان خپل ادارې کلی کې د پنجاب صوبې وزیر اعلی په قصور ضلع کې ماشومانو سره د سیاتې د پیښې د عدالتي تحقیقاتو حکم ورکړی دی او ویلي دي چې متاثره کورنو ته به انصاف ملاویږي. ادارې وایي د قصور ضلع د سیاتې پیښه مخې ته راتلونکې د هغه سوونو پیښو نه جدا نه ده، پسې چې کوم عمر هلکان او جنکې د سیاتې نه پس ووجل شي. ادارې په وینا د پنجاب پولیسو اعلی چارواکو لپاره دا سکینډل سوالیه نشان دی. ادارې وړاندې لیکي دا کم قسمه د ویډیوګانو کلچر چې پیدا شوی دی، په دې کې ککړ خلک د قانون تر لاندې لاندې نه راوستل کیږي. دا لازمی پکار ده چې د قصور د پیښې ککړ ملزمانو ته د عبرتناکه سزا ورکړی شي. ادارې وایي که پولیس په ښه توګه کار کولی او د علاقې په خلکو یې نظر ساتلی وي نو مسله به دومره پورې نه راتله. اوس وایي چې متاثرینو سره انصاف وشي او هغه خلکو ته ښکاره هم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو تاسو سره نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په پاکستاني ټولنه کې په ماشومانو د کیدونکو جنسي تیرې او مخه نیول ګران دي ځکه چې پر دې مسله څوک خبرې نشي کولی. بلخوا فارن افیرس مجله لیکي د ملا عمر د مړینې خبر داعش کوي او القاعده په ګڼو ځینې وسله والې ډلې کمزوري کړي دي. نور تفصیل د اسرار العالم مومن ناورو.
نیویارک ټایمز رسمانه لیکي د پاکستان چارواکي د هغو تورونو پلټنې کوي چې له مخې یې د پنجاب په قصور سیمه کې د یو څو کسانو ډلې په څه باندې 200 ماشومانو جنسي تیرې کړې او بیا یې د دغې ویډیو جوړې او خرڅې کړې دي. په رسنیو کې د دې رپورټونو تر راتلو وروسته خلک په ټولنیزه میډیا او په ځانګړې توګه ټویټر باندې په یاد ناوړه پیښه د خپلې غوسې او غم څرګندونې کوي. په داسې حال کې چې پاکستاني ټولنه کې له ماشومانو سره په کیدونکې جنسي ذاتیو څوک خبرې نشي کولی، د بشري حقونو فعالان وایي په دې هیواد کې په ماشومانو باندې کیدونکې جنسي تیری نه قابو کیدونکې مسله ده. په دې هیواد کې شاوخوا 15,00,000 ماشومان دي چې بې کوره دي او هم تر ټولو زیات دغه ماشومان د جنسي تیریو له خطر سره مخ دي. البته د پنجاب حکومت وایي چې په قصور کې په ماشومانو د شوو جنسي تیریو یوازې 9 کیسونه پولیسو سره رجسټر شوي دي او د ترلاسه کړل شو ویډیوګانو شمیره هم یوازې دیرش ده. یو مشر پولیس چارواکي ویلي چې یاد ډله د 2009 کال له هیڅ جنسي تیری کوي او د تیریخ کار شو ویلي دي چې دوی سره د غازیاتې هغه وخت شوی چې کله د دوی عمرونه کم وو. بلخوا د حکومت اپوزیشن ګوندونو ویلي دي چې دوی په پارلمان کې د قصور د پیښې د راپورته کولو پلان لري. بلخوا فارن افیر مجله لیکي که څه هم د ملا عمر د مړینې خبر له راتلو سره سم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدلې، خو دې خبر په افغانستان کې په وسلوالو ډلو هم ژور اغېز غورځولې چې له کبله یې داعش ډله قوي او القاعده لا پسې ځپل شوې. د ملا عمر مړینې د داعش پر وړاندې القاعده نوره هم کمزوري کړې. داعش ډلې له وړاندې دعوه کړې چې د دوی مشر ابوبکر البغدادي امیر المؤمنین یا د مسلمانانو مشر دی او القاعدې غوښتل چې د داعش دغه ادا چیلنج کړي او همداراز وسلوالو ډلو د دوی ملاتړو ته وریاد کړي چې له بغدادي مخکې ملا عمر ځان امیر المؤمنین ګرځولی وو، خو د ملا عمر د مړینې سره د دوی دغه پلان ناکامه شو. ښکاري داسې چې داعش وسلواله ډله به دا هم هڅه کوي چې د القاعده مشر ایمون الزواهری په اړه له دې کبله شکونه پیدا کړي چې نوموړی تر 2 کلونو پورې د ملا عمر له مړینې ولې ناخبره وو. پوښتنه دا ده که چیرې ملا عمر 2 کاله مخکې مړ وو نو زواهری د دې خبرې پابند وو چې څومره معلومات یې درلودل هغه یې په ډاګه کړی وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال ریډیو تاسو سره په یمن کې د واک لري شوی ولسمشر ملاتړ کوونکو د هیواد په جنوبی سیمو کې پرمختګ جاری ساتلې او یو بل صوبه له هوسی ملیشو نیولې ده. په یمن کې پرون د جګړو رپورټونه خپاره شوې دي چې تفصیل درته فرشته جلال سي وړاندې کوي.
د یمن د تشدیدلې ولسمشر عبدالربه منصور هادي پلویانو چې د سعودي عربستان په مشرۍ عربي ائتلافي ځواکونه ملاتړ کوي ویلي چې حوسی ملیشه یې له ابین ولایته ایستلی دي. د ولسمشر هادي یوه پلوي پرون وویل چې دا ولایت له شیعه حوسی ملیشو چې ایران یې پلوي کوي پاک شوی دی. د دوی یوه بیان پرون خبري رسنیو ته ویلي چې د ابین ولایت مرکز زنجبار یې د یکشنبې په ورځ نیولی دی. د یمن په جنوبي ښار عدن کې یوه طبي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په ابین کې په تېرو 24 ساعتونو کې د تشدیدلې ولسمشر له پلویانو 14 تنه وژل شوي دي. دا کسان تر ډېره حده په هغو ماینونو الوتي چې حوسی ملیشو له ابین د وتلو پر مهال پر لارو او سرکونو ځای پر ځای کړي وو. سیمه ایزو چارواکو ویلي چې د پارلمان د رئیس مرستیال او د کورنیو چارو یو پخوانی وزیر پرون په ابین کې په جګړه کې زخمیان شوي دي. دې دواړو د ابین په عملیاتو کې د مخکني حکومت د پلویانو ځواکونو مشري کوله. د یمن د تشدیدلې ولسمشر عبدالربه منصور هادي پلویان چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي ائتلاف ځواکونه ملاتړ کوي تیره میاشت د عدن شار کنټرول خپل کړ. دوی تیرونی د هوته شار هم ونیو. د یمن په دریم ستر شار تایز او د دې هیواد په آب ولایت کې هم تنشتو رپورټونه خپاره شوي دي، خو حوثي ملیشو د یمن پر پلازمینه سنعا چې تیر کال ورننوتل خپل واک ټینګ ساتلی دی، او د سعده په نوم پراخې غرنۍ سیمې یې چې د حوثي ملیشو مرکز ګڼل کیږي په خپل کنټرول کې ساتلی دی. ملګری ملتونه وایي چې د مارچ د میاشتې راهیسې په یمن کې په روانو جګړو کې لږ تر لږه 4000 تنه وژل شوي دي. د دې کسانو تر نیمایي زیاته برخه ملکي خلک دي. د دې سازمان په وینا د یمن د 1 میلیون نفوس په 30% برخه بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په یمن کې د جګړې له امله لږ تر لږه 1,300,000 یمنیان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
دا و فرشته جلال سید. افغانستان د دفاع وزارت وایي چې چین کولی شي له افغانستان سره د درنو پوځي سازمانونو بخنه غواړم ساز سامان په برخه کې مرسته وکړي. د ملي دفاع وزارت د بیان مرستیال دولت وزیری وایي د دې ترڅنګ په استخباراتي او پرمختیایي برخو کې هم د چین مرسته په افغانستان کې د امنیت ټینګښت سره مرسته کولی شي. تفصیل د یوسف خان زدران په دې رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو ډېریدو دا اندېښنې پیدا کړې چې ممکن لمنې د سیمې هیوادونو ته هم ورسیږي، خو چین تازه لیوالتیا ښودلې چې د روانو حالاتو د قابو کولو لپاره به له افغان حکومت سره د پوځي تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت له دغه هیواد څخه درندو وسلو ترلاسه کولو ته منتظر دی، او په باور یې په اوسنیو شرایطو کې د ځمکنیو تجهیزاتو په نسبت هوایي جنګي وسایلو ته ډېره اړتیا احساسېږي. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري وایي چې د نورو لویو هیوادونو د مرستو تر څنګ چین د یوه نظامي قدرت په حیث کولی شي د امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې له افغانستان سره ښه مرسته وکړي.
د چین هیواد سره مونږ ښې اړیکې لرو، که د چین هیواد په هره برخه کې مونږ سره مرسته وکړي دا د افغانستان د وسلوال پوځ لپاره اړینه ده. دا ښه کار دی. مونږ هدف د افغانستان د وسلوال پوځ پیاوړي کول دي. په هوایي برخه کې یا په ځینې نورو برخو کې لکه د کشف او استخبارات، د انجینري په برخه کې، که په دې برخو کې هر هیواد مونږ سره مرسته وکړي د افغانستان سوال پاوس د پاره یا د هغه د تقویل لپاره د ډیر اړین دی. منګه ور باندې خوښیږي.
په افغانستان کې د چین ولسی جمهوریت سفیر د هیواد د ملي امنیت شورا له سلاکار حنیف اتمر سره په ورستۍ لیدنه کې ویلي چې هیواد د افغانستان امنیتی ځواکونو تجهیز ته چمتو دی. له دې وړاندې د شانګهای په غونډه کې چین د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی وو، او ژمنه یې وکړه چې د سولې پروسې سره د مرستې تر څنګ دا هیواد حاضر دی چې افغان ځواکونو ته د نظامي زده کړو زمینه برابره کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه چین ته لیږل شوي او په نظامي زده کړو بوخت دي. چین یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له هندوستان، روسیې او فرانسې څخه وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو مرستې ته زړه ښه کوي. له دې سره افغان پوځي کارپوهان وایي په اوسنیو وختونو کې چې افغانستان د جګړو په لمبو کې سوځي، افغان ځواکونه یوازې د امریکا متحده ایالاتو او د پخواني شوروي اتحاد زړو وسلو ته لاسرسی لري. پخوانی پوځي جنرال باری آرز وایي ډېر کله د افغانستان سره د مرستو ژمنې کېږي، خو د افغان حکومت د بې پروایۍ له امله دا مرستې دشوار تر حده پاتې کیږي.
د افغانستان امنیتي ځواکونه ډېر زیات ضرورت لري، اړتیا لري و نظامي تجهیزاتو وسایلو ته. په هره برخه کې چې وي د افغانستان امنیتي قواوې نوي پر پښو درېږي. په دغسې حالاتو کې د هوایي قواوو څخه نیولې بیا تر زمیني قواوو او سنګینو قواوو پورې و ټولو تجهیزاتو ته ضرورت شته.
نظامي کارپوهان وایي په دې او اقتصادي برخو کې د مرستو لپاره د چین غوښتنې منل د نورو ګټو تر څنګ دا اړخ هم لري چې د افغانستان لپاره ارزانه تمامېږي. دوی وایي چې افغان ځواکونه چې په یوازې ځان یې په جګړو کې ښته ونه ښودلي، که د چین په شمول د بهرنیو هیوادونو په درنو وسلو سنبالېږي، د هغوی د لاته ونه او په جنګ کې د ژر برلاسه کېدو سره مرسته کوي.
د یوسف خان زدران رپورټ ما اورېدل. پاکستان خبریدونکو ډاون رسپانی په اسلام آباد کې د افغان بستې د اوسیدونکو د بے دخله کولو په حکومتي اقدام یو لیکنه خبره کړې ده. لیکنه وایي د دغه معاملې نوټس د پاکستان سینټ هم اغستی او له حکومت یې غوښتي چې د بې کوره کړل شوو خلکو د بیا بادولو لپاره دې څه طریقه جوړه کړي. تفصیل د هرن بچانه اورو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت برخورد د هغه هیواد له غریبو خلکو سره اکثره وخت ښه نه دی پاتې شوی. ښه خبر دا دی چې حکومت وایي د اسلام آباد د I-11 سیکټر له کچا بادای څخه د بیکو رکل شو خلکو د بیا بادولو په چارو کې به له هغوی سره مرسته کوي. د لیکنې تر مخه د اسلام آباد پرمختیایي ادارې او د هغه ښار پولیسو د یادې کچا بادای د اوسیدونکو د بې دخله کولو په کار کې زور زیاتی کړی. دا په داسې حال کې دا چې دغه افغان بستی له تیرو دوو لسیزو راهیسې جوړه وه او اوسیدونکو ته یې د اسلام آباد انتظامیې هیڅ نه ویل. په لیکنه کې له حکومت غوښتنه شوې چې د اسلام آباد د کچا بادای د بیکورکل شو خلکو ستونزې دې ورحل کړي. له دغو خلکو څخه اتلس یې په عدالتي ریمانډ په اډیاله جیل کې اچول شوي او یو شمېر نورو بیا د اتوار په ورځ په همیات ښار کې د خپلو حقونو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د دغه معاملې نوټس د پاکستان سینټ هم اخیستی چې ټاکل شوی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د وړاندې کړل شوي یوه قرارداد په ترڅ کې د یاد ایوان د ګل د ورځې په غونډه کې خبرې به پرې وشي. په قرارداد کې د اسلام آباد د آی 11 سیکټر د کچا بادای د لمنځه وړلو د حکومتي اقدام د غندنې تر څنګ له حکومته غوښتنه شوې چې د دغو بیکورکل شو خلکو د بیا آبادولو غم وخوري. لیکنه وایي د سینټ غړي دا خبره باید په پام کې ونیسي چې د کچا بادای ستونزه یوازې د اسلام آباد نه ده بلکې د هیواد په نورو برخو کې هم غریب خلک د دې لپاره چې د سرپناه لپاره حکومت ورته مناسب انتظامات نه دي کړي مجبور دي چې په کچا بادایو کې په ناقانونه توګه ووسي. یوازې د تیر کال احصایې ښیي چې د هیواد 2 میلیونه کورنۍ د سرپناه لپاره د مناسب ځای د نشتوالي له ستونزې سره مخامخ پاتې شوې. لیکنه زیاتوي د پاکستان انتظامی چارواکي باید خبر ووسی چې په دغه هیواد کې 2 میلیونه غریب خلک اوسیږي چې د ژوند د اړتیاو پوره کولو لپاره یې باید مناسب پالیسۍ جوړې او عملي کړل شي.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه مې بچ به چپه ډېره شون لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل م لاړې
خلی مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پکې روان پولیس ته سپارښت کاری کې اول درته دا چې داسې بڼه.
مشال رادیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ.
مشال ریډیو تاسو ورې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیشن زنانا غړي مسرت قدیم وایي چې په قبایلی سیمو کې بعد کوټې سیستم په بنیاد بلدیاتي انتخابات کول شي او ممکنه ده چې دغه انتخابات په ډیر سر وشي. نو دا چې دا انتخابات چې د کوټې په بنیاد بکیږي او هر تن پکې برخه نشي اغستلې د قبایلی سیمو سیاسي او سماجی کارکنان ورته څنګه ګوري د شانواز ترګسي په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د گورنر لخوا د جوړ فاټا ریفارمز کمیشن زنانه غړي مسرت قدیم وای چې کمیشن غواړي چې په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخابات وشي او دغه عمل دی زر تر زره تر سره شي. خو دغه انتخابات به په کوم ډول وي؟
نه نه سره تر نه دي چې تاسو کو هغه دغه وای ریفارم کنه نو پای کې کې دي دا به الیکشن وي په د هغه څو کوټا په بیسز باندې خدا د الیکشن وي او څو په کې نومینیشن دي چې د زنانو د پارلمانیو لپاره په کې نومینیشن دي.
نو آیا دغه انتخابات چې د کوټې په بنیاد او د قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ یا کومبل چارواکي د انتخاباتو لپاره یو تن ټاکي نو دغه انتخابات به د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونو ته قبول وي او یا نه؟ نثار مومند عوامي نېشنل ګوند محمد جنسي مشر دی او وای
کوم چې ګورنر صاحب سفارشات لیکلي دي چې قبایلو کې د بلدیتي انتخابات په هغه طریقو چې کوم چې راغی کمیشن ته پوښتنه کړي دي نو دې نه زمونږ چې نو هغه سره دغه نیو اتفاق نه لرو او دا غي مونږه برکور مخالفت کوو.
د ټرایبل ان جی اوس کنسورشیم د مشر خان اپریدینه مې وپوښتل چې په سلیکشن او کوټا سیستم کې څه فرق دی او تاسو به د بلدیاتي انتخاباتو لپاره څومره کوشش کوي؟
کوټا کوي شي نو خو په پښتو کې شي او سلیکشن بوله د انګریزي کې شي دي خاص کر بیوروکراسي دي خلکو سره عمده غاټي مخرب کوي چې یو ټکی ورته انګریزي استعمال کی بل ورته پښتو استعمال کی او خلک یې کې دي کې په سفر کې سیاسي حقوقو لپاره دي ایلی حقوقو لپاره دي جمهوریت حقوقو لپاره انتخابي حقوقو لپاره دي ټول لپاره موږ کار کوي. نو مطلب دا دی چې دا موږ مین سټریم کې شامل کړو. فاټا
د باجوړ ایجنسی نه د پاکستان پیپلز ګوند مشر اورنګزیب انقلاب بي وای چې هغه هم کوټا سیستم انتخابات منولو ته تیار نه دي او کدا سی وشي نو په هر ځای کې به مخالفت کوي.
څنګه په خیبر پښتونخوا کې بل دي انتخابات ته او په نورو صوبو کې کیږي اون په دغه شکل باندې کوم بل دي انتخابات په قبایلو کې ونیږي نو موږ د دې برفور مخالفت کوو کله دا موږ ته منظور نه ده.
او یاد دی چې په تیرو 12 کالونو کې د پاکستان په اساسي قانون کې 15 بدلونونه او یو شمیر صدارتي فرمانونه هم جاری شوي دي خو د بلدیاتي انتخاباتو په شمول هغه بنیادی حقونه چې په صوبو کې شته دي قبایلی سیمو ته هم نه دي غځولې شوي چې ولس پرې د خفګان اظهار کړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
حکومتي ادارې فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د خیبر جنسې په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې په شخصي سکولونو کې تعلیمي حل زلې بیا بحال کړي دي. دغه ادارې په دې سکولونو کې په سلګونو زده کوونکو ته سکالرشپ یا وظیفې هم ورکړي دي او دغه سې ورته د کتابونو او د فرنیچر بندوبست هم کړی دی چې تفصیلي درته فرهاد شینواری وړاندې کوي.
فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن د خیبر ایجنسی پلر پرتسیما تیرا میدان کی پو شخصی سکولونو کی د تعلیم حاصلولو لڑائی بیا روانہ کڑے دا دغه ادارا حلتا زدکون کو تا سکالرشپ یا ماویزی ورکوی او کتابونا او فرنیچر یې هم ورکڑی دی پا دے حکلا د خیبر ایجنسی ایجوکیشن آفیسر نواب گل مشال ریڈیو توائی
فٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن والا دوی ته چکم دی 4000 سٹوڈنٹس سکالرشپ چکم دی دا تقریبا منظور کړل دی سٹوڈنٹس په سر باندې 400 روپے نو د سکول په سر باندې 200 سٹوڈنٹس ورته وکړل او هغه پیسو په ذریعہ باندې چکم دی هغه سکولونو هغه ټیچرانو یو نیم کال نه تقریبا هغه ټیچنګ به کول هغه به تنخواګانی یا فیس به نه اخیستا نو اوس بیا دغه سیس چې ورته وشول په دې باندې دوی هغه د هغه کوم د خرچې یا د کوم کور ضرورتونو هغه ترتیب باندې دوی اوس هغه پوره کیږي او دوی سره اوس موږ میټینګونه وغیرہ وان دي ان شاء الله چې هغه سکول نه لکه د فټ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ورته یو ایگزام یې خیدای ایگزام به نه اخلي او ایگزام سره سره چې کوم دی هغه په دې باندې چیک ساتي
د تیرا میدان سیمه د یو شخصي سکول استاد ترکستانه پر دی وای چې دې پروژې سره دوی ته ډیره फायदा ورسېدا
جی دا پروجیکټ موږ د پر ډیر فائدہ مند زکه وګرځیدو چې د موږ د علاقې ډیره خوره پښوی و موږ د خلک ډیر چکن افیکټډ وي دغه نه موږ فیس نشو غستلای ویل چې دا په بد حال کې وو دا د موږ میدان کې پرایویټ سېکټر کې موجوده حالات کې در وسکول نه دی پتا چې کوم دا اګریمنت چې کړای دی نو دا چې کوم پروجیکټ وو دغه موږ لا د 200 سټوډنټ د یو سکول په سر باندې موږ لا چې کوم دا فیس مقرر کړل چې 200 کسونه فیس موږ درکو و دا تاسو ټیچرونو لپاره تنخوا کې کاو نو دغه سره چې کنه د موږ د سکول نه ډیر خوشاله زکه چې کم ټیچرونو یو غا خاتم شولا چې کما نه امیدي و امت نه خاتم شوم یو سی او مشمون هم بس ډیر شولو ویل چې فیس ته موږ نه غستلو نه مشمون د موږ د سکول په طرف ډیر مایل شولو
خو بیا د تیرا میدان یو بلتن سید خان وای چې باید حکومت د دغه سیمه استادانو لا مستقله درجه ورکړي او دلته د پاخه سرکاري سکولونه هم جوړ کړي
لیکن دا چکم دا مستقل حل نه ده موږ د گورنر نه دا موږ مطالبه کوو چې دا کم فاٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن دا مشمون له فیس روکوي د پزې باندې کم ټیچرون دي د میدان دي درویشت سکول نه ولا چونکه د موږ سره سرکوري سکول نه نشته دا کم دا سکول نه دي دا خفیزی بل زوینه دي خف سترنت په کې د دې چکم ټیچرز دي نو د دې چکم دا ریګولر کړی شي
یا د دې چې خواو شا دوه کال وړاندې د خیبر ایجنسی تیرا میدان نه د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو لامل خلکو کډه کډه او د ځای خلکو کورونا او سکولونه هم پکې ویجاړ شوی وو خو اوس دې سیمې ته ټول خلک ستانه شوي دي او د بیا بحالۍ کارونه پکې روان دي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مرا ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ہے سکدا چی دا غمین نجوان دا سر نست دا
غلط فہمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگا پین دے امین دی نور نگو آری چی نور کو بیگنا زامنو کتاب چون تا کینی چون تا خپل پلاو غلائی چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
مشال ریډیو تاسو ته د خبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلی دی چې په کوالی سیمو کې به د روزګار لپاره خلکو ته د سود نه پاکې قرضې ورکول شي او د دې لپاره یې 1500 میلیونه روپۍ خوده هم دي بلخوا 350 میلیونه روپۍ د فاټا یونیورسيټي او د تعلیمي ادارو لپاره یې خوده شوي دي کاروبار کوونکي وایي چې دغه قرضې دې هم زیات کړل شي او یونیورسيټي دې هم په کوالی سیمو کې دننه جوړ کړل شي تفصیل د شانواز نورو
دریو ورځې وړاندې د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې ګنې د قبایلي سیمو روزګاری ولسته به 1500 میلیونه د روپو قرضې ورکول کیږي چې دغه ترهګریز پولې روزګاریان به روزګارونه روان کړي او دغه قرضې به د سود نه پاکې وي. د لکړو محمود ایجنسۍ اوسیدونکی ملک ګلشاه صافی وایي چې دغه پیسې د ټولې قبایلي سیمې لپاره پوره نه دي، باید زیاتې دې کړی شي. بیا مې د باجوړ ایجنسۍ د پولټري یعنی د چرګانو د روزګاریانو د اتحادیې مشر شهاب الدین سره خبرې وکړو، نو هغه وویل چې و اتیا فارمونه په باجوړ ایجنسۍ کې تباه شوي دي چې د ټولو د تاوان تخمینه 25 کروڑ روپۍ لګېدلې. نو د هر فارم لرونکي چې دا سات بے روزګاره شوی دی څومره ضرورت دی چې ګینی بیا روزګار روان کړي؟
تقریبا
بلخوا د محمود ایجنسۍ د بایزو سیمې د کاڼو د غرونو نه کاڼې خرڅوونکي یو بل کاروباري ملک سلطان بایزې وایي چې حکومت دې د افغانستان لاره خلاص کړي، نو بیا ممکنه ده چې هغوی ګټه وکړي. گورنر دا هم اعلان کړو چې 300 ملیون روپۍ به په فاټا یونیورسټي او تعلیمي ادارو خرڅ کول شي. د باجوړ ایجنسۍ په خوانه ایم ان ای اخوندزاده چټان وای چې لوړاندې منظور شوی منصوبې دي اول پوره کړی شي.
کله چې د یونیورسټي بنیادی خوده کېده د لزمکه غشته کېده، اما دا خبره کړې و چې دا د فاټا یونیورسټي نه ده. کله دا د فاټا یونیورسټي نه ده، په فاټا په یو ایجنسۍ کې دی جوړ کړی شي، په نور ایجنسیانو کې د هغې کیمپس کول او کړی شي. خو که کومه یونیورسټي په کوهاټ کې جوړیږي یا په ډاون ډسټرکټ کې جوړیږي، هغې ته زه د قبایلو یونیورسټي نشم ویلې.
او د گورنر لخوا مقرر د فاټا ریفارمز کمیشن زنانه ممبر مسرت قدیم چې همدغه سفارشات گورنر ته وړاندې کوي، ورته مې د روزګاریانو غوښتنې وړاندې کړې. مسرت قدیم په فاټا یونیورسټي هم وویل بیا هم قبایلی ولس د گورنر لخوا دغه اعلان وستایلو او وی ویل چې که داسې کارونه وشي نو بیا امن او ترقی ممکنه ده. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مهمندو ایجنسی.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار شکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي، ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره سکیږي
عمارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان د موسیقي ملي ادارې مشر ډاکټر ناصر سرمست چې شپږ میاشتې مخکې په یوې حمله کې زخمی شو او بیرته افغانستان ته ستون شو وایي دغه سي حمله اراده نشي کمزوري کولی، بلکې دی بلا هم افغاني موسیقي ته کار کوي. په دې اړه نور تفصیل د صالح محمد صالح نورو.
د تیر لمریز کال د لندی یا قوس په شلمه د کابل د استقلال لیسې په انګړ کې د فرانسې کلتوري مرکز سالون کې ټول د یوې نندارې سیل ته ناست و چې ځن وژونکی برید وسو. هغه برید چې ګڼو هیوادونو او سازمانونو وغانده. په دې برید کې د نورو کسانو تر څنګ د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر ناصر سرمست هم ټپي سو. دی وایي د ځانمرګې برید له ځایه یې یوازې یو څو متره فاصله درلوده او هغه صحنه یې اوس هم په یاد ده. استاد سرمست وایي هغې خونړۍ حملې یې اراده لا پخه کړې چې په جګړه ځپلې افغانستان کې به موسیقي ته وده ورکوي. دی چې کورنۍ یې په استرالیا کې ژوند کوي وایي په 2008 میلادي کال کې افغانستان ته تللی، خو اوس یې تر پخوا هوډ کلک دی.
اوس مې هوډ د 2008 میلادي کال په پرتله چې افغانستان ته تللی وم
پوخ ده. هغه بریت ما او خلکو ته څرګنده کړه چې دا پرمختیا یو لار د افغان ماشومانو د کلتوري تعلیمي او د موسیقي د زده کړې د حق یقیني کول او د افغانانو د نوم ځلول دي.
درې پنځوس کلن استاد سرمست په خپل سر او پښو کې ټپي سوی و چې په استرالیا کې یې شپږ میاشتنۍ درملنه وکړه. دی د خپلو خدمتونو له کبله د ازادي راډیو د دیارلس سوه یو نویم لمریز کال غوره شخصیت ټاکل سوی و. د د جمعې په ورځ د خپل فیسبوک پر پاڼه لیکلي چې د استقلال لیسې د کنسرت پر سالون تر برید وروسته خوشاله دی چې یو بیا د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ له زده کوونکو سره یو ځای دی. ښاغلي سرمست ازادي راډیو ته وویل چې کابل ته لستنېدو سره ځان راحت احساسوي.
کابل ته لستنېدو وروسته ځان ډېر راحت او آرام احساسوم. یقینا د شپږو میاشتو مخکې غوندې نه یم. په ذهني او فزیکي لحاظ ستړی کېږم. لا هم په بشپړه توګه رغېدو ته اړتیا لرم. زما په درملنه کې چاپېریال ډېر مثبت رول لوبولی دی.
وسله والو طالبانو هغه وخت رسنیو ته په لیږل سوې اعلامیه کې د فرانسې پر کلتوري مرکز د هغه برید مسؤلیت منلی و او د استاد سرمست نوم یې هم په خپل اعلامیه کې ذکر کړی و چې د دې ډلې په باور ځوانان فساد ته هڅوي. د ډاکټر ناصر سرمست تر مشرۍ لاندې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ شاوخوا 210 زده کوونکي لري چې د موسیقي په زده کړه بوخت دي. نیمایي زده کوونکي بې سرپرسته یتیم ماشومان او یا هم نجونې دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو کوه غږ وایئ.